وخت مازیګر شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو ته د ازادۍ رادیو په نننۍ لمړنۍ ماښامنۍ خبری مجلې کې زه فریده هوډ سیفی له خپلو همکارانو سره ښه راغلاست وایم. په دغې خبری مجلې کې اوري چې افغان ولسمشر چې نن د ترکیې په لور روان شو، هلته به د آسیایي هیوادونو ترمنځ د باور او همکارۍ د رامنځته کولو د سازمان په غونډې کې برخه واخلي او د ترکیې له ولسمشر سره به خبري وکړي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په استانبول کې نن د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ووایي. نن د افغانستان روغتیایي کارکونکو ویل چې د پولیو یا ګزرن دوه نوې پیښې تشخیص شوې دي. دا مسله ولې دومره جدي ده؟ په دې اړه به د یو ډاکټر لخلې معلومات واورئ. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ترکیې ته ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د وروستیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر کلیدي مشران دې ته اړ کړی شوي چې له افغانستان او پاکستان څخه وتښتي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي که اسرائیل غزې ته د مرستې پر بیړیو د حملې په اړه نړیواله څېړنه ردوي، نو د پوښتنې ځای نشته چې له اسرائیل سره اړیکې بیرته عادي شي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ترکیې ته ولاړ. په هغې خبر پاڼه کې چې د افغانستان له جمهوري ریاست څخه خپره شوې راغلي چې ولسمشر کرزی به د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد د رامنځته کېدو د کانفرنس په څنډه کې د ترکیې له ولسمشر او د دې هیواد له صدر اعظم سره وګوري. د سیکا په کانفرنس کې به د امنیت له اټومي وسلې څخه د استفادې د مخنیوي او له انرژۍ څخه د سوله ییزې ګټې اخیستنې په اړه خبرې وشي. د سیکا له سرمشریزې د مخه چې سبا ته پیلېږي، د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په استانبول کې غونډه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې افغانستان پورې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د وروستیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر کلیدي مشران دې ته اړ کړی شوي چې له افغانستان او پاکستان څخه وتښتي. رشید غراز ویل د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې په وروستیو کې د پام وړ بدلون راغلی او د افغانستان او پاکستان حکومتونه اوس د مختلفو مسایلو په اړه مخامخ خبرې کوي. قریشی دا څرګندونې په استانبول کې د افغانستان او ترکیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په یوې ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا درې اړخیزه غونډه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کلونو اختلافاتو د له منځه وړلو په هدف جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل دواړه هیوادونه په ګډه کار کوي چې په سیمه کې شخړې له سوله ییزې لارې پای ته ورسوي. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو نن ماسپښین له یوې ډلې ځانوژونکو سره نښته وکړه. د کندهار د والي ویان زلمی ایوبي ازادۍ راډیو ته وویل درې ځانوژونکو چې غوښتل د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه د پولیسو روزنیز مرکز ته ننوځي د پولیسو له مقاومت سره مخامخ شول. د نوموړي په وینا دوه ځانوژونکو ځانونه والوځول او پاتې یو یې د پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. چارواکو ویل په دې پیښه کې یوازې درې پولیس ټپیان شوي، خو طالبان د اوولس پولیسو او څلور بهرنیانو د وژل کېدو خبره کوي. چارواکو د طالبانو دا ادعا ردوي. د یو بل خبر له مخې په خوست ښار کې هم نن ماسپښین د ماین په یوې چاودنه کې دوه کسه ټپیان شول. کابل ته نږدې درې ولایتونو والیانو په یوې ګډه غونډه کې د امنیت په ټینګښت او د همغږۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. په دې غونډه کې چې په میدان وردګو ولایت کې جوړه شوې وه، د غزنی، لوګر او میدان وردګو ولایتونو والیانو د امنیت د ټینګښت په بیلابیلو لارو چارو او د لویو لارو په خوندیتوب بحثونه وکړل. په دې غونډه کې د نوموړو ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو او دغه شان د نړیوالو ځواکونو مسؤلانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي نن به په څوارلس ولایتونو کې د پولیو د واکسین یو نوی دور پیل شي. په هغې خبر پاڼه کې چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت لخوا خپره شوې راغلي چې د دغه درې ورځني کمپاین په لړ کې به په 158 ولسوالیو کې تر 50 کلونو لاندې نږدې 3 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې کمپاین کې چې شاوخوا 40,000 رضاکاران برخه لري، 1,200,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. د وړاندې شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي موجوده ده چې سږ په جنوبي ولایتونو کې د ماشومانو ترمنځ دغې ناروغۍ نهه پیښې لیدل شوې دي. د ایران لانجمن اټومي پروګرام منن په ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې د هغې غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري چې یوه اونۍ دوام کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې د اجرایه بورډ 15 غړي په داسې حال کې غونډه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د یورانیمو د غني کولو د نه بندولو په خاطر د څلورم ځل بندیزونو لپاره تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر یوکیا امانو د اجرایه بورډ غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وویل چې ایران له دې ادارې سره همکاري نه کوي. د ادارې تیره اونۍ په یو راپور کې وویل چې ایران د خپل طبي ریاکټور لپاره تقریبا 6 کیلوګرامه په لوړه کچه غني شوي یورانیم تولید کړی دی، خو لویدیځ اندېښنه لري چې دغه یورانیم به د اټومي وسلو په هدف تولید شوی وي. د ویانا په غونډه کې به دغه راز په منځني ختیځ کې د اټومي پروګرامونو په اړه په پراخو مسایلو هم خبرې وشي. د ایران سره میاشت وایي پریکړه کړې چې پر غزې د اسرائیلو د لګول شوي محاصرې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې روانه اونۍ پر مرستو بار 2 کښتۍ غزې ته ولیږي. د ایران د سرې میاشتې د ادارې د نړیوالو چارو مسؤول عبدالروف ادیبزاده د ایران دولتي خبري آژانس ته وویل چې د مرستندوی کارکوونکو چې له رضاکارانو یې غوښتي چې د مرستندوی کارکوونکو په توګه له دغو کښتیو سره یو ځای شي. د ایران یوه خبري آژانس پرون راپور ورکړ چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک تیاری ښودلی چې غزې ته د مرستو پر بیړیو د اسرائیل د تېرې اونۍ له حملې وروسته د مرستو د کښتیو د مرستو په مرستو بار د دغو کښتیو بدرګه وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې اسرائیل غزې ته د مرستې پر بیړۍ او د وروستۍ حملې په اړه چې پکې 9 ترکان ووژل شول نړیواله څېړنه ردوي، نو د پوښتنې ځای نشته چې له اسرائیل سره اړیکې بیرته عادي شي. احمد داود اوغلو وویل چې اسرائیل د پیښې په اړه له هغې نړیوالې څېړنې سره مخالفت کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی، نو دا په دې معنا ده چې دوی د پټېدو لپاره یو څه لري. هغه دا خبرې په استانبول کې د سیمه ایزې همکارۍ د سرمشریزې تر څنګ په یوه خبري کنفرانس کې وکړې چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه لرله. ترکیه چې د اسلامي هیوادونو په ډله کې د اسرائیل یوازنی متحد دی، غزې ته د مرستو پر کښتیو د مې د 1.5 نیټې د برید پر سر یې له دې هیواد سره اړیکې ډېرې خرابې شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي د امریکا متحده ایالات پر نویو لارو غور کوي چې پر غزې د اسرائیلو د لګول شوي محاصرې له امله په سیمه کې بشري، اقتصادي او امنیتي حالاتو ته ځواب ووایي. دا وروسته تر دې چې اسرائیل یوه اونۍ مخکې غزې ته د مرستو پر کښتیو برید وکړ. جو بایدن د مصر د سره سمندرګي په غاړه د شرم الشیخ په تفریحي ښار کې د مصر له ولسمشر حسن مبارک سره له کتنې وروسته دا خبرې وکړې. مصر لومړنی عربي هیواد دی چې له اسرائیل سره د سولې تړون لاسلیک کړی. دا هیواد په سیمه کې د امریکا نږدې متحد بلل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هغه لیک کې نن خبر شوې له آذربایجان سره ژمنه کړې چې واشنگتن بل ارمنستان سره د دې هیواد اختلافاتو ته لومړیتوب ورکړي. آذربایجان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره د ترانزیتي او لویدیځ د انرژي د صادرولو د لارو په برخو کې مهم اهمیت لري. آذربایجان په 13 اپریل میاشت کې پر متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې د ناګورنو خرباغ د سیمې پر لانجه کې د ارمنستان اخواني ولیده. په دغه لیک کې اوباما آذربایجان ستایلی چې افغانستان ته ځواکونه لیږلي او د ناتو او امریکایي ځواکونو د لوجستیکي اسانتیاو لپاره د هیواد ځمکني او هوایي قلمرونه د دوی په واک کې ورکړی دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او سم په امریکایي اقتصادي او سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې په افغانستان کې سرانه عواید ډیر شوي دي او دا په دغه هیواد کې د اقتصادي پرمختګ کارندوی کوي. د افغانستان بانک رئیس عبدالقادر فطرت نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه هیواد کې سرانه عواید 599 امریکایي ډالرو ته لوړ شوي دي، په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې دغه رقم ډیر کم و. سرانه عواید داسې محاسبه کیږي چې ملي عواید د هیواد د نفوسو پر سر تقسیمیږي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د کابل په بازارونو کې به د نفتي موادو بیې راټیټې شي. په کابل کې د تیرو په بیه کې له تیرو 3 ورځو را په دیخوا په 100 کې زیاتوالی راغلی دی. خو باختر دولتي اژان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د چارواکو له خولې لیکلي چې تر یوې اونۍ پورې به د تیلو بیه بیرته پخوانۍ شي. د افغانستان سوداګرۍ وزارت هم د تیلو سوداګرو ته 3 ورځې وخت ورکړی و چې دغه ستونزه هواره کړي. او دا هم سپورتي خبرونه. په بغلان کې د والیبال سیالۍ چې له یوې میاشتې راهیسې روانې وې د حمزه شهید د لیسې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. باختر دولتي اژانس لیکلي چې په دغو سیالیو کې د بغلان ولایت 14 لوبډلو ګډون کړی و. ویل شوی چې زمان خیر او خاتم الانبیال سو په ترتیب سره دوهم او دریم ځایونه خپل کړل. د کندهار ولایت ورزشي امنیت وایي چې په دغه ولایت کې د فوټبال سیالۍ چې د یوې مودې را په دې خوا روانې دي وروستي پړاو ته رسېدلي دي. د کندهار ولایت ورزشي امیر احمد الله ګلالي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو لوبو کې 14 لوبډلو ګډون کړی دی. د ښاغلي ګلالي په وینا تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د لوبو پایلې معلومې شي.
شپږ بجې او لس دقیقې دي. افغان ولسمشر چې نن د ترکیې په لور روان شو هلته به د آسیایي هیوادونو ترمنځ د باور همکارۍ د رامنځته کولو د سازمان په غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په استانبول کې نن د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ووایه. افغان چارواکي وایي چې دوی د دوو مهمو لوړپوړو چارواکو په استعفا ورکولو خواشینی دي او جمهور رئیس به د نوو کسانو د ټاکلو لپاره جدي کار وکړي. د نورو مطالبو ترڅنګ دا وایي چې په ننګرهار کې د ګوزنډ دوه ناروغان تشخیص شوي دي، ولې دا مسله دومره جدي بدل کیږي؟ په دې اړه یو ډاکټر معلومات راکوي. افغان ولسمشر نن د استانبول په لور روان شو. آسیایي مشران په استانبول کې د هغې سر مشریزې د مخه راټول شوي دي چې هدف یې په دې لویې وچه کې د امنیت ټینګښت دی. د سیکا په نامه د آسیایي هیوادونو ترمنځ همکارۍ او اعتماد د رامنځته کېدو د کنفرانس چې شل غړي لري د 1990 لسیزې په وروستیو کې رامنځته شوې دی تمه ده چې د افغانستان او ایران د ولسمشرانو او د روسیې د صدراعظم په شمول به لږ تر لږه د اتو هیوادونو مشران په دې سر مشریزې کې چې سبا ته پیلېږي برخه واخلي. حمید مومند او په دې اړه نور معلومات.
د خاغلی کرزی وایان واحد عمر د دوشنبه پورس په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې ولسمشر به د سر مشریزې ته وینا کوي چې تر ډیره بل افغانستان سره د همکارۍ په جلبولو متمرکز وي.
رئیس جمهور سخنرانی خواهد داشتن متمرکز به همکاری های منطقه.
د وای افغان ولسمشر به د غونډې ته خپل وینا وړاندې کوي چې په سیمه ایزو همکاریو د افغانستان په رول او په هغو امکاناتو به متمرکز وي چې افغانستان آسیایي هیوادونو ته لري. د دې ترڅنګ طبیعي خبره ده چې د سولې د ملي مشورتي جرګې او د پخلاینې د روان بهیر په اړه به هم ځینې څرګندونې ولري.
وجود خواهد داشت.
ترکیه ته د ولسمشر کرزی له سفر نه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره چې د درې ورځو لپاره به دوام کوي انقرې ته رسېدلی ده. د دې غونډې په څنډه کې د بحث یو بل اساسي موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ مسله ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په لیدنه کې پرې بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت وین احمد ظاهر فقیر له ازادې راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دا د افغانستان، پاکستان او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ پنځمه ناسته ده. تمه ده چې د سیکا او یا د آسیایي هیوادونو ترمنځ د باور او همکاریو د سازمان په غونډه کې له اټومي وسلو څخه د استفادې د منع کولو، له انرژي څخه د سالمې ګټې اخیستنې او د دغو هیوادونو ترمنځ د امنیت او همکاریو پورې د تړلو مسلو په اړه خبرې وشي. په داسې حال کې چې چارواکي په داسې غونډو کې د افغان مشرانو د ګډون په اهمیت ټینګار کوي، خو کتونکي به دا انتقاد کوي چې افغان چارواکي له داسې غونډو نه په مؤثره توګه ګټه نشي پورته کولی.
ترکیه ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه واوریدل. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په استانبول کې د ترکیه له بندنیو چارو وزیر سره په یو غټ خبري کانفرنس کې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. افغان او پاکستانی وزیرانو وویل چې د دوی ترمنځ اوس اختلافات حل شوي دي او یو بل سره پوره همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طالبانو مشران د پاکستان او افغانستان له خاورې وتلي، خو د افغانستان د بندنیو چارو وزیر دې پوښتنه ته ځواب اون وای. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو عملیاتو د طالبانو ځینې مهم مشران مجبور کړي چې د پاکستان او افغانستان له خاورې ووځي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او که په افغانستان کې، وویل چې زما پاکستانی ورور د بهرنیو چارو وزیر د سولې د پروسې کلک ملاتړ وکړ او افغانستان او پاکستان به د دې شخړې د سولېز حل د موندلو لپاره په ګډه کار وکړي. قریشی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې اعتمادۍ د پای ته رسولو لپاره په استانبول کې د ترکیې د حکومت په ابتکار له درې اړخیزو خبرو وروسته هم دا رسول لکه چې په پاکستان کې ملکی حکومت واک ته رسیدلی او جمهوري حکومت رامنځته شوی، د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې دراماتیک بدلون راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په استانبول کې د افغانستان او ترکیې له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل طالبان په سوات، ملاکنډ او قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د ډیرو بریالیو عملیاتو له کبله تشدیدلی دي. د امریکا متحده ایالاتونه انتظار پاسي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې د جلال الدین حقانی شبکه او همداراز القاعده مرکزونه لري. تیره اونۍ په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې له کرزي وغوښتل چې له هغو طالبانو سره د سولې لار ومومي چې له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره اړیکې نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان په خپل خاوره کې د هند قوي ډیپلوماتیک حضور په باب پاکستان ته کوم ډاډ ورکړی، وویل اوس وضعیت بدل شوی دی. زموږ سیاسي اړیکې په تیرو دوو کلونو کې ښې شوي. اوس له یو بل سره ډېر استخباراتي معلومات شریکوو. نو پر دې اساس اوس حالات یو مخ بدل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاغلي قریشي په وینا افغانستان او پاکستان چې په خوا یې پر یو بل شک درلود، اوس په ډېرو مسایلو کې هم نظر دي او له یو بل سره هماهنګي او همکاري کوي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
افغان چارواکي وایي چې دوی د دوو مهمو لوړپوړو چارواکو په استعفا ورکولو خواشینی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمار او د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح د یک شنبه په ورځ وروسته تر هغه لخپل دندو څخه استعفا ورکړه چې د سولې د ملي مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ د وسلوالې حملې په مخنیوي کې پاتې راغلل. د ولسمشر حامد کرزي ویاند نن وویل چې افغان ولسمشر به د دغو دوو مهمو چوکیو او د کابینې د پاتې غړو د ټاکلو لپاره جدي کار وکړي.
وروسته تر هغه چې د افغان حکومت وو مهمو چارواکو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د یکشنبه په ورځ له خپلو دندو استعفا ورکړه، افغان حکومت وایي چې د دوی په استعفا خواشینی دي. دغه دوو چارواکو ځکه له خپلو دندو استعفا ورکړه چې د دوی په وینا په خپلو دندو کې پاتې راغلي. د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې افغان حکومت وو مهم امنیتي چارواکي له لاسه ورکړي او دا یوه تشه ده.
مقامات امنیتي ما با پذیرفتن
زموک امنیتی چارواکو د دې ټکی په منلو سره چې په امنیت کې پاتې راغلي، دوی خپل دغه کمزوري ومنله او له دندو یې استعفا وکړه. موږ خوښین یو چې دوه مهم امنیتی چارواکي چې د باور وړ او غښتلي کسان هم وو له لاسه ورکړه. د افغان حکومت لپاره یو تشه ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح تر استعفا ورکولو وروسته په کابل کې خبري اعلانات وویل چې د سولې د ملي مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ د وسلوالې حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي چې ولسمشر کرزي ته دا د منلو وړ نه وه او دوی له خپلو دندو استعفا ورکړه. وحید عمر وویل چې دغو دوو کسانو په افغانستان کې د مسؤلیت منلو د فرهنګ بنسټ کښېښوي او دا د افغانانو لپاره یو ښه زیری دی چې مسؤلین خپل مسؤلیت مني. خو نوموړي دا هم وویل چې افغان ولسمشر به د ترکیې تر سفر وروسته د کابینې د پاتې غړو او د دغو دوو امنیتي پوستونو لپاره کسان وټاکي.
چنانچه رئیس جمهور افغانستان سفر باز میګر
کله چې افغان ولسمشر له سفر څخه راوګرځي، د کابینې د غړو موضوع درکوي. دا چې د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د عمومي رئیس پوستونه هم خالي دي، دا دواړه د هیواد په امنیت کې ډېر مهم دي. ولسمشر به په دې اړه بیړنی اقدام
وکړي. دا په افغانستان کې به سر قدم بلل کېږي چې د ولوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې د پاتراتلو خبره مني او په همدې دلیل خپلې دندې پرېږدي. سیاسي څېړونکي کله یوې خوا د افغان لوړ پوړو امنیتي چارواکو دغه کار ستایي، بل خوا له افغان ولسمشر څخه غواړي چې د دغو دوو امنیتي مهمو پوستونو لپاره داسې کسان وټاکي چې په هیواد کې د روانو ناامنیو مخنیوی په ښه توګه وکړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د دوال ورتبه امنیتی چارواکو د استفادې الهتونو په باب افغان سیاسي کتونکو بیلا بیل نظرونه لري. اسمت سروان په مفصل راپور کې د هغوی نظرونه راخستي.
ځینې کارپوهان باور لري چې د دغو دو افغان چارواکو استعفا به په افغانستان کې د مسؤلیت منلو دود رامنځته کړي، خو ځینې نور بیا وایي اتمر او صالح د کرزي په حکومت کې دوه فعال چارواکي ول چې د موجودو امنیتي خطرونو په وړاندې لازم مهارت درلود. پاینې وخت کې ځینې نور بیا وایي چې د دواړو استعفا د سولې له مشورتي جرګې سره ارتباط نه لري. د سیاسي چارو کارپو امرالله امان وای د سولې پر مشورتي جرګې تر حملې لوی پیښې شوې خو څوک استعفا ته نه دی مجبوره شوی.
در جریان اشتصاور رو جشن که نگرفته بودن اونجا به شهادت رسیدن اونجا تعداد زخمی شدن اما اینجا هم فضل خدا قسمت به شهادت نرسیده بودن و این حادثه بزرگتر از این حادثه بودن.
خو اتمر او سال دواړو منډلې چې د جرګې په لومړۍ ورځ ښه امنیت نه و برابر شوی او په همدې خاطرې له خپلو چوکیو استعفا وکړه. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له استعفا وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل
جای نهایت تاسف است که با تمام تدابیر ما مردم ما و مخصوصا نمایندای مردم ما که به این جرگه تشریف آورده بودند در این روز از امنیت 100% برخوردار نشدند.
امرالله صالح هم په یوه جلا خبري غونډه کې اتمر ته ورته څرګندونې وکړې خو په عین وخت کې وویل چې په لسګونو نور کورني او بهرني دلایل او نزاکتونه هم د ده په استعفا کې رول لري. متقاعد جنرال او د پوځي چارو کارپو عبدالواحد طاقت وایي چې د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت د سولې د جرګې لپاره لازم تدابیر نیولي وو.
ولې داسې حالاتو کې هر څه پېښېدای شي ولې دوی اقدامات وکړل او کورنیو چارو وزارت څو ګروپ ونیول او دغه کوم چا چې دا کار کاوه هغوی په خپلو اعمالو باندې موافق هم نه شول.
خو سیاسي کارپوهان وایي شاید اتمر او صالح په استعفا کې نورو عواملو هم لاس لرلی وي. په هغو کسانو کې چې داسې نظر لري یو هم د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نجیب محمود دی.
میتونه که تو پست کلیدی خالی میشه هواهی که رئیس جمهور کرزی چراغ سبز نشان داده باشه با مخالفین دولت به خصوص حزب اسلامی و نیروهای طالبان که اگر شما علاقمند باشین میتونین که در پست‌های نظامی هم
خود کابل پوهنتون یو بل استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی د شاغلیو اتمر او صالح په استعفا کې د نورو احتمالاتو په څنګ کې د مشورتي جرګې پر اهمیت ټینګار کوي او وایي چې د دوی د استعفا اصلي علت له دې مسالې سره ارتباط لري.
استعفا کول یو اخلاق وړي، یو جرأت وړي، خپل مسؤلیت پذیری وړي. زه فکر کوم دا یو معمول امر ده په داسې حالاتو کې کوم ډېر استثنایي حالات نه لري.
که دا خبره لکه څنګه چې اتمر او صالح وایي سمه وي چې دوی په خپل کار کې د پاتې راتلو په خاطر استعفا کړي، دا به لږ تر لږه په تېرو نهو کلونو کې لومړی مورد وي چې د کرزي د حکومت دا دوه چارواکي کوي.
که ماشوم ته واکسین وشي نو ګزړې نه وهي. د یوې شېبې غفلت ستاسو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ کولی شي، خو ستاسو لګو خیاری ژغورلی شي. د ګوزنیا پولیو مسولې ته به لږ وروسته راشو، خو اوس د کندهار ریپورټ لرو. د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د ښار ختیز لور ته د پولیسو پر روزنیز مرکز درو تنو ځانوژونکو وسلوالو نن برید وکړ چې له عملی درې پولیس ټپیان شول. محمد صادق رښتینی.
په کندهار کې د پولیسو پر روزنیز مرکز باندې د وسلوالو له حملې وروسته په دې پیښه کې د اوښتې مرګ جوبلې په اړه بېلابېلې ادعاوې کېږي. په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي په دې پیښه کې یوازې د درو پولیسو ټپي کېدل تاییدوي، خو وسلوال بیا امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ جوبلې د اړولو ادعا کوي. د کندهار د امنیت قوماندانۍ مرستیال محمد شاه خان فاروقي له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دا حمله د درو وسلوالو لخوا سوې وه چې ټولې لمنځه وړل سوي دي. هغه د دې پیښې په اړه د نورو معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل
دغه ورونه هلته خارجیان ځای پر ځای دي، ښه په دیواله کې یو نکاري ځان منتظر کړی دی، دوه نفر نور داخل شوي وو، دوه نور وو، هغه هم ځانونه منتظر کړي داخل شوي، ځانونه منتظر کړي دي. هغه
که څه هم ښاغلي فاروقي په دې پیښه کې د وژل شوو وسلوالو د هویت او د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو هم د کندهار د ولایت مقام او هم د کورنیو چارو وزارت د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره په دې پیښه کې د درو پولیسو ټپي کېدل تایید کړي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي چې دا حمله د دوی د څلورو کسانو لخوا سوې ده. د دې ډلې یو ویان کاري سپ احمدي رسنوی ته ویلي چې په دې حمله کې دوی څوارلس کورني او څلور بهرني پوځیان وژلي دي، خو چارواکو د دوی دا ادعا رد کړې ده. له بل لوري تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې په دې پیښه کې عامو خلکو ته هم کومه مرګ ژوبله اوښتې او که څنګه. وسلوالو طالبانو د هیواد په جنوب کې او په تېره بیا په کندهار کې خپلو حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی چې ټاکل سوي افغان او نړیوال ځواکونه په روانه میاشت کې په دغه ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د کتونکو په وینا وسلوال هڅه کوي چې دا ډول حملو په ترسره کولو سره د امنیتي چارواکو تمرکز له دغو عملیاتو واړوي.
په ننګرهار کې د ګوزرنیا پولیو د ناروغۍ دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د خبره نن روغتیایي کارکوونکو د ګوزرنیا پولیو پر ضد د کمپاین په لړ کې وکړه. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال د دې مسلې په باب معلومات راکوي.
د ننګرهار روغتیا رئیس ډاکټر اجمل پردیس وویل د 50 کلونو نه کم عمره تر اوسه ضرورتونو زیاتو ماشومانو ته تقریبا د 50 ضرورتونو رضاکارانو لخوا د ګوزن د واکسین تطبیق پیل شو. د عام روغتیا رئیس وویل د ګوزن په یوې مخکینی پیښې پسې دا د یو بل پیښه هم په ننګرهار کې تثبیت شوی. د وویل
په تاسف سره بیا مویم چې سره زمونږ د دغه فعالیتونو د جناب والی صاحب او زمونږ د ټولو همکارانو په مرستې سره سره بیا یو ځل په ننګرهار په ګولایي د شینوارو کې یو پیخه مثبته شوه چې دا زمنګ ټول د پاره د خواشینه او خفګان خبره ده. خدام ویلې شم چې زمنګ اکثره پیخه د ننګرهار نه منشه نه لري بلکې زیاتره د کرخې د اغاړې نه منتر از
ننګرهار والی ګلاغا شیرزی د سوتن ماشومانو په خله کې د واکسین د تسولو په وخت په دې اړه لمرسوندوی موسسونه مننه وکړه. وی ویل
زاول د ټولو هغو دوستانو چې د نړۍ له خوا څخه امریکا د جاپان او کډور ممالک دي چې د پولیو د واکسین د پاره د کومه کومره سکړه د او بیا د هو دوستانو چې د ملل متحد د دبليو ایچ او او نور دوستانو وڅخ یو جن شکر کوم او په خاص ډول د ننګرهار د هو لسونو څخه خپل رضاکارانه ډول باندې د مرده مشرکی زون او د خپل د ننګرهار د ولایت مشبان سره کومه قبل خلو سره کومه کی د وڅخ شکر کوم.
ننګرهار سیاحت احمد ګوزن د پیخو علت له پیخور نه افغانستان ته دراتونکو کډوالو لقبل اخی خو خلک وايي عامه روغتیا باید په جدیت سره دغه سی پیخو مخه ونیسي. خدا عام روغتیا چارواکی وای په تورخم کې د واکسینو یو مرکز په دې ورستیو کې پرانستي او هیله ده چې دا پیخي کنټرول شي.
خبره ده چې ولې د دوه مثبت پیخي دومره د اهمیت وړ دی. ولې روغتیایي کارکونکي په دې باندې ټینګار کوي چې باید هیڅ مثبت پیخه په یوې سیمه کې نه وي. ډاکټر اکرم ملکزی له جرمني څخه دا وسره سره په ټلیفون کې دی او په دې اړه معلومات راکوي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب خراغلی.
فرید جان السلام علیکم. زه محترم اوریدونکو ته وایم دا دوه پیښې چې تثبیت شوي دي د دې معنا دا ده چې په یو کس باندې نوي کسان نور اخته دي. یعنی دوه کسان چې شي یو سل اتیا کسان نور پرې اخته دي. منتها د هغوی ناروغي تر اوسه معلومه شوې نه ده. 15 پسلو کې پولیو ناروغي یا د ماشومان ګذر ناروغي ښه کېږي خو 15 پکې نیسي. یعنی دا ناروغي چې ده یو تیریدونکې ناروغي ده. نو داسې سړی باید فکر وکړي چې نوي کسان چې اخته دي دا په ډېر لنډ وخت کې کېدی شي نور کسان هم پرې اخته شي.
نو دغه واکسین چې کیږي فرزند که دغه روغتیایی کارکوونکي وایي چې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته خامخا باید واکسین وشي. اوس که ټول خلک دا واکسین وکړي نو بیا به په یعنی چاپیریال کې به د دې ناروغي عامل نه وي که څنګه؟
فرید جان دغه ناروغي داسې ده چې دغه یو وایروس نه چې بلکې درې مختلف وایروسونه که یو څوک یو ځل نیولی وي دا معنی نه لري چې ټول عمر دپاره ترېنه بچ شو. کېدای شي چې هغه غټوالي عمر کې بیا یې ونیسي. نو واکسین چې دی په دې واکسین کې درې واړه وایروسونه موجود دي که چې چېرته یو څوک واکسین شي په تېره بیا ماشوموالی عمر کې نو دا به د درې واړو وایروسونو نه بچ شي او ټول عمر به د ماشومانو ګذر نه خلاص شي.
خاینه واکسینی یوازینی لاره ده چې کېدی شي ماشومان د ګذرن یا دغه فلج نه بچ کاندي.
او بل دا چې اروپا کې د 18 کال مخکې جرمني کې یوازې دوه کسان دلته پرې اخته شي هغه هم د بلجی نه راغلی وو. او د 2002 کال یعنی 8 کال کېږي چې ډبلیو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان ویلي چې اروپا کې بالکل ګذرن نشته خو بیا هم اروپایان د ګذرن واکسین جبري ډول باندې ټول انسانان ته کوي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر اکرم ملکزی ول جرمني څخه. افغانستان یو د هغو ګوتو په شمار هیوادونو په ډله کې دی چې د نړیوال روغتیایي سازمان یا دبلیو ایچ او په وینا لا هم د ګذرن پیښې پکې شته او دغه ناروغي په کامله توګه محوه شوې نه ده. روغتیایي کارکوونکي لکه څنګه چې ډاکټر اکرم ملکزی ویل تاکید کوي چې باید ټولو هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي خامخا ورته واکسین وشي. نو هره کورنۍ کولی شي چې دا اوس د واکسین کمپاین روان دی. البته د پولیو پر ضد کولی شي چې خپل ماشومان بوزي واکسین ورته وکړي او د دې مصیبت ځان ټولنه او ټوله دنیا خلاص کړي.
د خشونت میراث
دلته پلار سالاری ده او په مقابل د خوځو کې ډېر بد بدلیا کمله.
زه به هلم تکاوله ما ته پکې را پس راخسته تمانچه را پس راخسته دغه شپه کاله د دل الله سره ما دې وسپنه نیو چې چلی.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وای چې زما د امت نه دی هغه څوک چې په ماشوم سره همونی کی
شاگرد یو در درس یادونه لري هم وحی او هم خل خلې کې ورکی دا سبلی هم خلې کې ورکی
د خوشونت میراث ډیر زر له آزادۍ رادیو څخه
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم امهیروي www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد ولرئ. جاوید نعیمی سټډیو ته راغلی دی له بلاک غزونو سره ډیر خوشاله دی. هیله منیم چې تاسو ته ډیر مطالب راغون کړی. خیر راغلی سټډیو ته.
تشکر از شما. به نام خدا با سلام و عصر همیتون بخیر. باز هم شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. حال ما و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی افراد دیگر را برای احراز کرسی های وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی خواهد کرد. همین موضوع را با دیدار وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه در استانبول در صدر گزارش‌های خبری ما داریم. سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس سیکا امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. دیروز یک تیاره نیروهای ائتلاف در ولایت ننگرهار سقوط کرد و مسئله برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران از جمله موضوعات عمده مورد بحث اجلاس اداره نظارت پروگرام هسته‌ای سازمان ملل متحد می باشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به خاطر اشتراک در اجلاس سیکا یا سازمان ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای آسیایی امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. طبق اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی در حاشیه این کنفرانس با رئیس جمهور و صدراعظم ترکیه نیز ملاقات خواهد کرد. در اجلاس سازمان سیکا مسائل امنیتی، جلوگیری استفاده از سلاح هسته‌ای و استفاده سلامیز از انرژی هسته‌ای بحث می‌شود. در همین حال وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز در مورد تقویت روابط و همکاری میان کابل و اسلام آباد بحث کردند. در نتیجه برخوردها میان پلیس و مخالفین مسلح، هین خونسازی یک مهندس در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا دو طالب مسلح کشته و مقدار سلاح و مهمات به دست آمده است. طبق اعلامیه مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان، مقدار از سلاح و مهمات از ولایت لغمان، میدان وردک، سرپل و قندهار نیز کشف و خونسا شده است. در اعلامیه همچنین آمده است که روز گذشته دو تن از مخالفین مسلح دولت، هین جاسازی یک مهندس در ولایت زابل کشته شدند. چاشت دیروز یک تیاره نیروهای ائتلاف در ولایت ننگرهار سقوط کرد. دفتر مطبوعاتی نیروهای ائتلاف در شرق افغانستان به رادیو آزادی گفت این تیاره در منطقه میملای ولسوالی خوگونی ولایت ننگرهار سقوط کرده و شاید عامل آن عوارض تکنیکی باشد. حماد زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این تیاره را افراد آنها توسط فیر سقوط کرده و سرنشینان آنها تلف شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز که مقر آن در پاریس است از گروه های مخالف دولت افغانستان خواسته است تا به کار خبرنگاران در این کشور احترام گذاشته و در عین حال خبرنگاران را که اختطاف کردن رها سازند. یک آیت این سازمان که به تازگی از افغانستان دیدار کرده و با مقامات افغان و خبرنگاران در این کشور صحبت هایی را انجام داده است میگوید که حمایت های بیشتری از خبرنگاران در این کشور صورت گیرد و همچنین افزود به فیصله های جرگه مشورتی صلح که خوان رهایی زندانیان از توجه صورت گیرد. این سازمان گفته است که خبرنگاران سرباز و یا اجیر نیستند بلکه افراد آزادی هستند که برای مردم اطلاعات را میرسانند. در این اواخر دو خبرنگار فرانسوی در افغانستان اختطاف شده است. اما گفته می شود که از سال گذشته میلادی تا اکنون 15 خبرنگار افغان و خارجی در این کشور ربوده شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید امروز یک دور جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو در 14 ولایت این کشور آغاز گردید. طبق اعلامیه مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان در جریان این کمپاین 3 روزه حدود 3 میلیون اطفال زیر سن 5 سال در 158 ولسوالی واقع در 14 ولایت واکسن پولیو تطبیق خواهد شد. این برنامه به مصرف بیشتر از 1.2 میلیون دلار آمریکایی توسط 20,000 رضاکار اجرا می شود. بر اساس ارقامی که ارائه گردیده است، مرض پولیو یا فلج در افغانستان هنوز هم وجود دارد و امسال 9 واقعه تازه این مرض عمدتاً در ولایت جنوبی و سرحدی این کشور ثبت شده است. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. رادیو آزادی شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز گفت عملیات نظامی آن کشور در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان سبب شده تا تعداد از رهبران عمده طالبان از افغانستان و پاکستان فرار کنند. قریشی همچنین گفت در این اواخر تغییرات سریع در روابط بین افغانستان و پاکستان رونما شده است و حکومت‌های دو کشور بسیاری از مسائل را از یک دیدگاه می‌بینند. قریشی این موضوع را در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با امتای افغان و ترکیه خود بیان کرد و این سخنان را بعد از ملاقات با وزرای خارجه افغانستان و ترکیه ابراز نمود. هدف ملاقات وزرای سه کشور برطرف کردن سالها بی‌اعتمادی بین کابل و اسلام آباد میباشد. در همین حال زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان گفت دو کشور با هم یک جا کار میکنند تا راه‌های صلح‌آمیز را به خاطر حل خشونت‌ها در منطقه به دست آید. وزیر خارجه ترکیه امروز گفت در صورتی که اسرائیل تحقیقات بین‌المللی را به خاطر عمله نیروهای آن کشور بالای کشتی که کمک‌های بشری را به غزه انتقال می‌داد رد کند، عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و ترکیه مورد بحث قرار نخواهد گرفت. احمد داوود اوغلو گفته است در صورتی که اسرائیل تقاضای بن کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد را مبنی بر تحقیقات بین‌المللی در این مورد رد کند، این بدان معناست که آن کشور می‌خواهد چیزی را پنهان کند. اوغلو این سخنان را در جریان کنفرانس مطبوعاتی در حالی که وزرای خارجه افغانستان و پاکستان نیز حضور داشتند در آشه اجلاس سیکا بیان کرد. ترکیه یگانه کشور اسلامی است که متحد اسرائیل میباشد، ولی بعد از عمله نیروهای اسرائیلی بالای کشتی کمک‌های بشری برای غزه روابط بین دو کشور به صورت جدی صدمه دیده است. مسئله برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران از جمله موضوعات عمده مورد بحث اجلاس اداره نظارت از پروگرام هسته‌ای سازمان ملل متحد میباشد. اجلاس این اداره امروز در ویانا برگزار می‌گردد و برای یک هفته ادامه پیدا می‌کند. جلسه این اداره در حال برگزار می‌گردد که شورای امنیت سازمان ملل متحد آمادگی برای اقدامات جزایی علیه ایران دارد. این اقدامات به خاطر صورت خواهد گرفت که ایران فعالیت‌های اساس هسته‌ای خود را متوقف نساخته است. این در حال است که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هفته گذشته گزارش جدیدی را در مورد برنامه هسته‌ای ایران به نشر رساند و گفته است که ایران حدود 6 کیلوگرم یورانیم غنی شده را با مقیاس بالا تولید کرده است. ظاهرا این یورانیم به خاطر استفاده در ریاکتورهای تحقیقات طبی تولید شده است. ولی کشورهای غربی اعتراض دارند که از یورانیم غنی شده در ساختن سلاح هسته‌ای استفاده خواهد شد. سازمان ملل متحد قبلا از ایران خواسته بود تا فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم را متوقف سازد. اجلاس ویانا در مورد سایر مسائل در رابطه با پروگرام‌های هسته‌ای در شرق میانه بحث خواهد کرد. اداره سرمیاشت ایران میگوید آن اداره پلان دارد تا آخر هفته جاری دو کشتی عامل کمک‌های بشری را به غزه بفرستد و محاصره‌ای که بالای فلسطینی‌ها تحمیل شده بشکند. عبدالرؤوف ادیب‌زاده رئیس امور بین‌المللی جمعیت احلال عمر ایران با آژانس خبری ایرنا گفته است که این اداره قبلا از رضاکاران خواسته است تا به خاطر کارکنان امدادرسانی فعالیت نمایند و این کشتی‌ها را امرایی کنند. به نوشته آژانس خبری دولتی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار آمادگی کردند تا کشتی‌های کمک رسانی را به غزه امرایی کنند. هفته گذشته نیروهای اسرائیلی بالای کشتی‌هایی که کمک‌های بشری را به غزه انتقال می‌داد، حمله‌آور شدند که در نتیجه آن 9 تن از طرفداران فلسطینی‌ها کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر ملاقات کرد. بایدن بروز یکشنبه به شرم الشیخ رسید. مقامات ارشد امنیتی قصر سفید وی را در این سفر امرایی میکنند. این ملاقات در حال صورت میگیرد که نیروهای بحری اسرائیل متحد آمریکا هفته گذشته بالای کشتی که کمک های بشری را به غزه انتقال میداد حمله کرد و در نتیجه آن 9 تن کشته شدند. مصر که زمان رابط بین اسرائیل و فلسطینی ها بود نقش خود را به حیث میانجی کمتر تلقی میکند، ولی متحد عمده آمریکا در منطقه به حساب میآید. فیض الله قرداش اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان را ارائه میکند.
مقامات دی افغانستان بانک میگویند که عاید سرانه در افغانستان افزایش یافته و این مسئله نشان میدهد که رشد اقتصادی در کشور به وجود آمده است. عبدالقدیر فطرت رئیس دی افغانستان بانک امروز در کابل به خبرنگاران گفت که عاید سرانه در این کشور به 599 دلار آمریکایی بلند رفته است. این در حالی است که در سالهای گذشته این رقم به مراتب کمتر بود. عاید سرانه طوری محاسبه می شود که عواید ملی این کشور بالای تعداد نفوس کشور تقسیم می شود. به دنبال افزایش بی سابقه قیمت تیل در بازارهای کابل، اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان خبر داده است که قیمت مواد نفتی به زودی کاهش می یابد. قیمت تیل در بازارهای کابل ظرف کمتر از 3 هفته گذشته بیشتر از 20% افزایش یافته است. اما خبرگزاری باختر به نقل از اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گزارش داده است که تا یک هفته دیگر با آغاز دور جدید از واردات تیل از ازبکستان قیمت تیل به حالت اولی برخواهد گشت. وزارت تجارت افغانستان نیز 3 روز به تاجران وارد کننده تیل فرصت داده بود تا این مشکل را حل کنند، در غیر آن اقدامات جدی خواهد داشت. این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های والیبال در ولایت بغلان که از یک ماه به این طرف را اندازی گردیده بود با پیروزی تیم لیسه حمزه شهید به پایان رسید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این مسابقات 16 تیم از لیسه های ولایت بغلان اشتراک کرده بودند. گفته شده است که تیم های لیسه های زمانخیل و خاتم الانبیا به ترتیب در این مسابقات مقام های دوم و سوم را به دست آوردند. آمریت ورزشی ولایت قندهار میگوید که رقابت های فوتبال در این ولایت که از چندی به این طرف آغاز گردیده است و مرحله نهایی خود نزدیک می شود. احمد الله گلاله آمر ورزشی ولایت قندهار گفته است که در این مسابقات 14 تیم حضور یافتند که تاکنون بازی های جدی میان تیم های اشتراک کننده صورت گرفته و انتظار می رود تا 2 روز دیگر نتایج این مسابقات روشن شود.
باز هم خوش آمدید. 6:40 به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی افراد دیگر را برای احراز کرسی های وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی خواهد کرد. سخنگوی رئیس جمهور:
دیدگاه رئیس جمهور گفتم که این دو شخص از شخصیت‌های برجسته از این کشور هستند، هم از نقطه نظر سیاسی هم نظامی، و امیدوار هستیم که اینا از راه‌های دیگه بتوانند مصدر خدمت شوند.
وزرای خارجه افغانستان و پاکستان امروز در استانبول گفتند که اختلافات میان دو طرف حل شده و با یکدیگر همکاری همه جانبه دارند. رئیس جمهور کرزی امروز به ترکیه میرسد تا در اجلاس منطقه‌ای سیکا شرکت کند. ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت از ارگان‌های عدلیه و قضایی افغانستان را موظف ساخته تا دوسیه‌های زندانیان را که بر اساس گزارش‌های نادرست و اتهامات غلط در حبس به سر می‌برند بررسی کند. در این مورد صحبت داریم با معین وزارت عدلیه. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که برنامه‌های را به هدف کاهش هرچه بیشتر سطح جرایم در کشور روی دست دارد. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید دو مقام امنیتی افغان به خاطر رخدادهای امنیتی که به روز چهارشنبه 12 جوزا در انگام برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح رخ داد از مقامهایشان استعفا دادند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت حامد کرزی به زودی افراد دیگر را برای احراز کرسیهای وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی خواهد کرد. در این حال تحلیلگران این دو مقام ارشد امنیتی را برای افغانستان با اهمیت عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را فوزیه احسان از کابل گزارش می دهد.
به دنبال استعفای دو مقام امنیتی افغان، محمد حنیف اتمر و امرالله صالح، از پست‌های وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که حامد کرزی برای تعیین افراد دیگری در این پست‌ها اقدام فوری خواهد کرد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی در این مورد به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری چنین گفت:
حالی استیجالیت معرفی اعضای کابینه را رئیس جمهور درک میکنه؟ با اینکه حالی پست وزارت داخلی افغانستان هم خالی است و پست ریاست عمومی امنیت ملی هم خالی است که دو پست فوق‌العاده مهم هستند در تامین امنیت در افغانستان، رئیس جمهور اقدام عاجل به ارتباط خواهد کرد. دیدگاه رئیس جمهور گفتم که این دو شخص از شخصیت‌های برجسته از این کشور هستند، هم از نقطه نظر سیاسی هم نظامی، و امیدوار هستیم که اینا از راه‌های دیگه بتوانند مصدر خدمت شوند.
امرالله صالح رئیس امنیت ملی افغانستان و محمد حنیف اتمر وزیر داخله به روز یکشنبه دادند. وحید عمر میگوید این دو مقام به خاطر کوتاهی در تامین امنیت جرگه مشورتی صلح که به روز چهارشنبه 12 جوزا دایر شد استعفا دادند. با اینکه مقامات از تدابیر شدید امنیتی خبر داده بودند، اما پرتاب 2 راکت بالای خیمه لوی جرگه در روز برگزاری جرگه صلح و درگیری مسلحانه مخالفین با نیروهای امنیتی در نزدیکی محل نگرانی شدید را به بار آورده بود. با اینکه مقامات ریاست جمهوری استعفای امرالله صالح و محمد حنیف اتمر را تأسف بار خواندند، اما میگویند این اقدام آنان از مسئولیت پذیریشان ناشی شده است.
فرهنگی که دو مسئولیت پذیری، فرهنگ مسئولیت پذیری در افغانستان اینا بنیان گذاشتن و فکر میکنم که افغانستان، دموکراسی افغانستان و نظام افغانستان به سوی یک فرهنگ مسئولیت پذیری و یک فرهنگی که دو اعضای از این حکومت، اعضای از این نظام شامت از این داشته باشن که مسئولیت پذیر باشن، یک خبر خوش و یک خبر نیک به مردم افغانستان است.
قبل از این نیز تهدیدات امنیتی در چندین مراسم ویژه در کابل و برخی از ولایات رخ داده است، اما این نخستین بار است که دو تن از مقامات بلندپایه حکومت به خاطر کوتاهی در وظیفه استعفا دادند. در حال حاضر مسئولیت سرپرستی وزارت داخلی افغانستان به جنرال منیر منگل معین وزارت داخله سپرده شده و همچنان انجینیر ابراهیم سپینزاده نیز به عنوان سرپرست ریاست امنیت ملی توظیف گردیده است.
از اظهارات سخنگوی رئیس جمهور کرزی شنیدید که دلیل استعفای دو مقام ارشد امنیتی را عدم رسیدگی به امنیت جرگه ملی مشورتی صلح عنوان کردند. با گفته وحید عمر، حامد کرزی به زودی افراد دیگر را برای احراز کرسی های وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی خواهد کرد. در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته که برکناری این دو تن کاملا یک موضوع داخلی افغانستان است. با گفته او وزرای بازرفیت در کابینه وجود دارند و ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور کرزی افراد را در این مقام تعیین کند که معادل همین افراد باشند. ایالات متحده آمریکا پیش از این محمد حنیف اطمر و امرالله صالح را افراد کاردان و شایسته در کابینه رئیس جمهور کرزی خوانده بود. در این حال برخی از کارشناسان به این باورند که برکناری این دو مقام از پست‌هایشان فرهنگ مسئولیت پذیری را در افغانستان رایج خواهد ساخت، در حالی که تعداد دیگر فکر می‌کنند اطمر و صالح دو تن از چهره‌های بسیار فعال در حکومت افغانستان بودند که از امکانات لازم برای مهار کردن تهدیدهای موجود امنیتی برخوردار نبودند. در این حال برخی ها این دو تن را مانع در سر راه تلاش‌های رئیس جمهور کرزی در پروسه صلح با مخالفین مسلح دولت می دانند. ظاهراً اردو مقام بنابر عدم رسیدگی در تأمین امنیت جرگه ملی مشورتی صلح از مقامهایشان استفاده دادند. اما هنوز هم روی برکناری آقای اطمر و آقای صالح سوالات زیاد وجود دارد. در حال حاضر جنرال منیر منگل معین امنیتی وزارت داخله به عنوان سرپرست این وزارت و همچنان انجینیر ابراهیم سپینزاده به حیث سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان توظیف شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزرای خارجه افغانستان و پاکستان امروز در استانبول گفتند که اختلافات میان دو طرف حل شده و با یک دیگر همکاری همه‌جانبه دارند. دکتر زلمه رسول و شاه محمود قریشی پس از ملاقات با همتای ترکیشان در یک کنفرانس خبری مشترک به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفتند. وزیر خارجه پاکستان گفت رهبران طالبان از خاک این کشور و افغانستان خارج شدند، اما وزیر خارجه افغانستان به این پرسش پاسخ نگفت. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه گفت عملیات نیروهای پاکستانی علیه طالبان در مناطق قبایلی برخی از رهبران طالبان را مجبور ساخته است که از خاک پاکستان و افغانستان خارج شوند. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در پاسخ به این پرسش که رهبران طالبان در پاکستان به سر می‌برند یا افغانستان، گفت وزیر خارجه پاکستان از پروسه صلح شدیداً حمایت کرده و افغانستان و پاکستان برای حل صلح‌آمیز این نزاع تلاش می‌کنند. ترکیه این جلسه سه جانبه را به هدف پایان دادن به بی‌اعتمادی میان افغانستان و پاکستان در استانبول مرکز این کشور برگزار کرده است. قریشی گفت از زمانی که در پاکستان حکومت ملکی به قدرت رسیده در روابط میان افغانستان و پاکستان تغییر دراماتیک به میان آمده است. وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس خبری مشترک با وزرای خارجه افغانستان و ترکیه گفت طالبان در اثر عملیات موفقانه اردو از سوات، مالکند و مناطق قبایلی به فرار مجبور شدند. ایالات متحده آمریکا در انتظار است که پاکستان عملیات مشابه به وزیرستان جنوبی را در وزیرستان شمالی نیز برا بیندازد. گفته می شود که این منطقه محل مراکز شبکه های جلال الدین حقانی و القاعده می باشد. در پاسخ به این پرسش که آیا افغانستان در ارتباط با حضور قوی دیپلماتیک هند در این کشور به پاکستان کدام اطمینان داده است، زلمه رسول گفت در حال حاضر وضعیت تغییر کرده است. به گفته وی روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان تا دو سال گذشته تغییر کرده و هر دو جانب اطلاعات استخباراتی کافی را با هم شریک می‌سازند و گفت در حال حاضر وضعیت کاملا دگرگون شده است. وزیر خارجه پاکستان گفت افغانستان و پاکستان که در گذشته بر یکدیگر شک داشتند، حال روی اکثر مسائل هم نظر هستند و با همدیگر هم آهنگی و همکاری دارند.
از دیدار وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در ترکیه شنیدید. آنها در حاشیه اجلاس سازمان ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای آسیایی با هم دیدار کردند. رئیس جمهور کرزی نیز به منظور شرکت در این اجلاس که قرار است فردا در ترکیه برگزار شود، امروز به استانبول میرسد. قرار است آقای کرزی در حاشیه این کنفرانس با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه نیز دیدار کند. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنا نظری.
همکاری در زمینه تامین امنیت و تقویت همکاری ها میان کشورهای آسیایی از اهداف عمده است که سازمان ایجاد اعتماد و همکاری بین کشورهای آسیایی یا سیکا در سومین کنفرانس خود مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. رئیس جمهور افغانستان نیز برای اشتراک در این اجلاس و همچنان دیدار با مقامات ترکی و برخی از سران کشورهای اشتراک کننده به ترکیه سفر کرده است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس خبری گفت که رئیس جمهور کرزی در این اجلاس سخنرانی میکند که بیشتر به مسئله جلب همکاری ها برای افغانستان متمرکز خواهد بود.
رئیس جمهور سخنرانی خواهد داشتن، متمرکز به همکاری های منطقوی است، متمرکز به نقش افغانستان به صفت یک کشور در قلب آسیا است، متمرکز به امکانات و فرصت هایی که افغانستان بر آسیا در افغانستان وجود داره به ارتباط از او خواهد بود و طبیعی است که تذکر با جرگه ملی مشورتی صلح و با برنامه صلح و مذاکره با ارتباط هم تذکرات وجود خواهد داشت.
قرار است در اجلاس سیکا یا سازمان ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای آسیایی در مورد منع استفاده از اسلحه اتمی، استفاده اصولی از انرژی و سایر مسائل وابسته به امنیت و همکاری بین کشورهای آسیایی بحث صورت گیرد. اما با آن که مقامات افغان از مؤثریت اشتراک رهبران افغان در چنین مجالس سخن می‌زنند، کارشناسان در افغانستان مقامات را مورد انتقاد قرار می‌دهند که از چنین کنفرانس‌ها و سازمان‌های استفاده مؤثر کردن نمی‌توانند و بار مشکلات افغانستان نیز روز به روز بیشتر می‌شود. رادیو آزادی
6:51 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ریاست جمهوری افغانستان یکی از ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان را موظف ساخته تا دوسیه های زندانیان را که گفته می شود بر اساس گزارش های نادرست و اتهامات غلط در حبس بسر می برند بررسی کند. اما روش بررسی دوسیه های زندانیان مخالفین مسلح چگونه خواهد بود؟ هیئت موظف شده از سوی رئیس جمهور کرزی چه وقت کارش را در این خصوص آغاز خواهد کرد؟ مصطفی صدیقی در مورد با قاسم هاشم زئی معین وزارت عدلیه صحبت را انجام داده.
تعداد مجموعه زندانیان جنایی و غیر جنایی و کسایی که مخالف قانون داخلی و خارجی افغانستان اقدامات کردند و مجموعاً به 14,000 نفر میرسه. یک اقلیت از اینا کسایی است که وابسته به مخالفین دولت هستند. این فرمان اشاره میکنه به یکی به صورت عام میگویند که در خود این مصوبه به صورت عام آمده هر بندی که بدون دلیل در مابین محابس است اونا باید است که این کمیته ببینه و صلاحیت رایی از رو داره. و به صورت خاصم در قسمت دوم از این فرمان گفته او کسایی که او افراد وابسته به مخالفین دولت که بدون موجودیت دلایل و اسناد در اونجا است.
همونطور که شما گفتین جرگه مشورتی صلح در کابل پیشنهاد کرد که به رسم حسن نیت زندانیان مخالفان مسلح از بند رها شوند، اما قید گذاشت کسانی که بر اساس گزارش‌های نادرست و اتهامات ثابت نشده زندانی شدند اونا رها شوند. حالا شما یعنی امنیت که موظف شده است سوی رئیس جمهور چگونه ثابت می‌سازه که کی بر اساس گزارش درست گرفته شده و چه کسی بر اساس گزارش نادرست؟ یعنی این روش کاری چگونه است؟
خب این که تعلق به خود کمیسیون داره که چه رقم روش کاری خود تعیین میکنن. آیا اینا همین دوسیه‌های تکمیل شده سارانمال هم پیش خود میخواین و یا ادعاهای بعضی کسایی را که خودشان ادعا کردن توسط پایوازای خود که اتهامات علیه ما نیست ما در محبس هستیم او را میبینن. اگر بر اساس دوسیه‌های تکمیل شده سارانوالی را ببینن پیش از اینکه به محکمه رفت یا در محکمه رفته یا منظور وقتی به محکمه بره محکمه خود دلایل کافی نبود رایش میکنه و اگر بود اون خودشانش حبس تعمیل میکنه.
چقدر شما جناب هاشم زئی مطمئن هستین که در اجرای این بررسی ها اصل عدالت رعایت شود؟
قانون اجرای جزایی موقت ما در قسمت تطبیق عدالت خوب پاس رسه. مثلا دفتر سید که پولیس نمیتونه که از 72 ساعت یک متهم بیشتر در پیش خود نگاه کنه مگر اینکه دلایل قوی داشته و دلایل قوی که داشت بعد از 72 ساعت روانش کنه به سارانوالی. سارانوالی دو هفته اخباره که در دو هفته باید دوسیه را تکمیل بکنه و محکمه روان بکنه با دلایل قوی. اگر دلایل قوی نبود رهایش کنه.
اما شما در جریان هستین که یک تعداد از این افراد توسط خارجی ها دستگیر شدن، نه توسط مقامات امنیتی افغان.
پیشتر از اینا خطی بود که یک مقرره در استر محکمه امریکا موجود بود که کسی که از میدان جنگ گرفته میشه میتونه در بازداشتگاه نگاه شود تا وقتی که مقاومت خاتمه پیدا بکنه. اما ما این فرمول نداریم در افغانستان. ما چی فرمول داریم؟ به خاطر فرمول عزیز داریم که ولو کسی که از میدان جنگ گرفته شده باشه یا غیر از او یا جانی باشه یا مخالف دولت باشه، اما قرارداد قانون جزایی بالا از این تطبیق میشه. یعنی به اساس یک تفاهمنامه امروز خارجی امضا شد که برادر موضوعات عدلی و قضاییش در مرحله اول برای ما بسپارن که ما شروع بکنیم به محاکمه از این مردم به اساس تطبیق قوانین خود ما.
محمد قاسم هاشم زئی، معین وزارت عدلیه افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. قرار است تا یک هیئت از ارگانهای عدلی و قضایی دوسیه های زندانیان را که بر اساس گزارش های نادرست و اتهامات غلط در حبس بسر میبرند بررسی کند. تا اکنون روشن نیست که آیا این بررسی ها در مورد محبوسین در زندانهای تحت اداره نیروهای بین المللی هم صورت میگیرد یا خیر. در این حال ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف کاهش هرچی بیشتر سطح جرایم در کشور شدت یافته. رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله بعد از جشن امروز در کابل ضمن دادن توضیحات در رابطه با دستاوردهای این ریاست همچنان از اجرا و گسترش برنامه تثبیت هویت مجرمین و افراد پلیس در افغانستان نیز سخن گفت. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش ها به منظور کاهش جرایم و تثبیت هویت مجرمین در افغانستان، برنامه های تازه از سوی وزارت داخلی افغانستان روی دست گرفته شده است. دگر جنرال مرزا محمد یارمن، رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان، در یک نشست خبری بعد از ظهر روز دوشنبه در کابل گفت تلاش ها برای گسترش تطبیق برنامه بایومتریک یا تثبیت هویت افراد در کشور ادامه دارد. آقای یارمن اجرای این برنامه را در کاهش جرایم و تامین امنیت در افغانستان با اهمیت خواند.
این مسئله بایومتریک 60 نوع مظاهر جرمی را در وجود خود شخص تثبیت کرده میتونه. این برنامه را ما در سطح زندانی ها گسترش دادیم که از زندانی ها هم تثبیت هویت میکنیم و به میشه که اردوی ملی افغانستان تثبیت هویت میشه، بالاخره امنیت ملی به میشکل در مجموع دولت و بالاخره به اتباع. و ما این برنامه را به سطح 13 بندر و به سطح 5 میدان هوایی کشور هم انتقال میدیم تا یکی به شکل استاندارد که در تمام دنیا وقتی امنیت تجربه شده توسط امی روش صورت گرفته.
آقای یارمن علاوه کرد که تاکنون حدود 60,000 افراد پلیس و کمتر از 10,000 تن از محبوسین زندان پلچرخی کابل تثبیت هویت شدند. رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان همچنان گفت این ریاست در ماه جاری شمسی دستاوردهای زیاده در قسمت جلوگیری از تحرکات مخالفین و بازداشت مسنونین داشته و به تازگی 5 تن از افراد به اتهام دست داشتن در رویدادهای مختلف گرفتار شدند. این اشخاص به خبرنگاران نیز نشان داده شدند. یکی از آنان به اتهام دست داشتن در چند واقعه ماین‌گذاری و کشتار پلیس و علمای دینی در ولایت لوگر و یک تن دیگر به جرم قتل بازداشت گردیدند. آقای یارمند افزود که سطح جرایم در دو ماه اول امسال نسبت به دو ماه نخست سال قبل در افغانستان کاهش را نشان می‌دهد.
سطح جرایم لله الحمد در تناسب سال گذشته کاهش نشان میده، البته جرایم جنایی در سال 89 ما در مجموع 604 واقعه داریم که 314 واقعه کشف شده و همچنان 290 واقعه تحت کشف و تحت کار ما قرار داره که به اداره سازمان ملی روان بکنیم و تعداد 53 نفر مظنون تحت تعقیب است. قاتل 113 نفر، دریافت جسد 12، رهزنی 7 واقعه، سرقه 38 و سرقت مسلحانه 4، 16 نفر اختطافچی را ما دستگیر کردیم، قاچاق مواد مخدر 14 واقعه و فرار محبوس هم یک واقعه داریم.
مقامات وزارت داخلی افغانستان در حال از کاهش میزان جرایم در این کشور خبر می‌دهند که مردم افغانستان تا هنوز هم از ادامه فعالیت مجرمین شکایت داشته و خواهان توجه بیشتر برای جلوگیری از این فعالیت‌ها هستند.
پیامد حمله هفته گذشته نظامی مرگبار اسرائیل بر کشتی‌های امداد رسانی تا هنوز مسئله مورد بحث در حلقات دیپلماتیک جهان است. ترکیه امروز از اسرائیل خواست تا تحقیقات بین المللی در مورد چگونگی کشته شدن 9 فعال طرفدار فلسطینیان در حمله بر کشتی‌های امداد رسانی را بپذیرد. انتظار می‌رود هیئت 4 جانبه مذاکرات صلح شرق میانه به شمول سازمان ملل متحد امروز این را مورد بحث قرار دهند که چه نوع تحقیقات در این زمینه به عمل آید. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ترکیه از اسرائیل خواسته است تا تحقیقات در مورد حمله نیروهایش بر کاروان کشتی‌های کمک رسانی به غزه را بپذیرد که در جریان آن 9 تن از فعالان کشته شدند. داوود احمدوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت اگر اسرائیل این تحقیقات را رد کند این به مفهوم پنهان کردن چیزی خواهد بود. وی گفت به این ترتیب سؤال در ارتباط به عادی شدن روابط دو کشور وجود نخواهد داشت. اکثر فعالان کشته شده در عملیات کماندوهای اسرائیلی ترک‌ها بودند. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که یک هیئت چند ملیتی تحت نظر یک رئیس بی‌طرف تشکیل شود، اما اسرائیل روز یکشنبه گفت تشکیل هر نوع کمیسیون بین‌المللی را رد می‌کند. مایکل اورن سفیر اسرائیل برای ایالات متحده آمریکا گفت به حیث یک کشور دموکراتیک اسرائیل حق دارد که امور خود را مورد تحقیق قرار دهد.
از اختلاف‌های ترکیه و اسرائیل شنیدید. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه‌های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در امیل آزاد به پایان می‌رسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.